السلام علیکم ازادي رادیو اوري اته بجه شوي لاند خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق د طالبانو لوري د بشري حقوقو د سرغړاونو د څارنې د ادامي غوښتنه کړې. په نیویارک کې پرون لجنسیتي اپارټایډ سره د مبارزې په نوم غونډه کې نصیر احمد فائق دا هم وویل چې د افغانستان له ښځو او ماشومانو سره د بشري مرستې نه لري.
I urge you all and all Afghan
دوی ازلتاس او ټول نړیوالو شریکانو غواړم چې د بشري حقوقو له سرغړاونو د څارنې میکانیزم او بشري مرستو ته دوام ورکړي. څو ډاډ ترلاسه شي چې په افغانستان کې مرستیالمانو په ځانګړي ډول ښځو او ماشومانو ته رسیږي.
Particularly women and children.
په غونډه کې د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ، یو شمېر هیوادونو سفیرانو او د بشري حقوقو یو شمېر فعالانو هم برخه اخیستل. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر په نیویارک کې د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عباس جیلانی سره د یو شمېر نورو موضوعاتو په ګډون د افغانستان په اړه خبرې کړي. یوسف بورال په خپل اکسپانه پرون لیکلی چې په دې خبرو کې د افغانستان او په دې هیواد کې د نجونو او ښځو پر وضعیت هم بحث شوی. تر دې مخکې پرون د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د تایوېمې غونډې په څنډه کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو له ځانګړي استازي تام ویس سره د افغانستان په اړه خبرې کړي. د آسیا د اولمپیک په سیالیو کې چې نن پیلېږي څه کال د افغان لوبغاړو دوه ډلې برخه اخلي. یو هغه چې له افغانستانه چین ته تللی او بل هغه چې له نورو هیوادونو چین ته روانه شوې. د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې د مشر اتل مشواڼي په خبره یو سل دیرش نارینه لوبغاړي پرون له کابله هنګرویتا په الوتکه کې تللي. بلوتا د جمهور نظام پر مهال د اولمپیک کمیټې مشر حفیظ الله ولی رحیمی اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې د ولس خزینه لوبغاړو یوه ډله به د افغانستان له درې رنګه بیرغ سره په سیالۍ لوبو کې ګډون کوي. دا لوبغاړي افغانستان نه بهر شوم کې ټاکل شوی ده چې د آسیا اولمپیک لوبې نن د چین په هنګوی ښار کې پیل شي. د ایران د بشري حقوقو څار ډله چې په ناروې کې میشته ده وایي ایراني ځواکونو پر اوسه کال قصدن د اعتراض کوونکو سترګې او مخ په نښه کاوه او هغوی یې ځپل. په ایران کې دوه 22 کلنې مهسا امینی تر مړینې وروسته اعتراضونه پیل شول. مهسا امینی د پولیسو په توقیف کې تر وهلو او شکنجې وروسته بې سده شوه او بیا په روغتون کې مړه شوه. د ایران د بشري حقوقو د څار ډلې په راپور کې چې پرون خپور شوی راغلی یوازې د 133 اعتراض کوونکو په سلو کې د ټپونو نښې ثبت کړې وې. او د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې پولیسو په لزګونو لاریون کوونکي نیولي دي. د ارمنستان پولیسو پرون وویل څلور اتیا هغه کسان یې نیولي دي چې د پولیسو د امر اطاعت یې نه کاوه. د ارمنستان اپوزیسیون ډلو بیا معلومات ورکړي چې تر اوسه شاوخوا 350 اعتراض کوونکي نیول شوي دي. په نیول شویو کسانو کې د ارمنستان د پخواني جمهور رئیس رابط کوچارین زوی لیون کوچارین هم شامل دي. د ارمنستان د اپوزیسیون مشرانو پرون له واکه د صدر اعظم نیکول پاشانیان ته د لیدو کې دوه لپاره خپل پلویان وغوښتل چې لاریون اعتراض کوونکي وایي چې دوی به خپلو لاریونونو ته تر هغه دوام ورکړي چې پاشانیان له واکه لاس نه وي اخیستی. تاسی ازادي رادیو اوریدونکو د دې خبرونې لویه برخه د ازادي رادیو دوه نورو پروګرامونو نیمه نړۍ چې د خوځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه ده. او تر خوای درسي ساعت چې د افغان جنو لپاره هغه چې طالبانو یې خونځي تړلې دي دا غیر لپاره ځانګړي شوی درسي ساعت خبريږي. خو لا غوړاندې سو راپورونه د پاکستان سرپرست صدر اعظم وایي تر هر څه مخکې هیواد غواړي چې هغه تر هغه وځي چې افغانستان ورسي. انوار الحق کاکړ د ملګرو ملتونو می غونډه د پوینا کې په طالبانو غکړي چې د دې بریدونو مخه ونیسي. بلورته د پاکستان د امنیتي وزیر په تړاو د خبرو لپاره د اسلام آباد یو پلاوی په کابل کې دی وایي چې د طالبانو یې یو لړ ژمنې اخیستې دي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د پاکستان سرپرست صدر اعظم وایي د افغانستان له خاورې په پاکستان کې د یاغیانو بریدونه غندي او باید د حملې ودرول شي. انوار الحق کاکړ پرون د ملګرو ملتو کلنۍ عمومي غونډې ته په وینا کې وویل چې پاکستان د افغانستان لخوا د ورتلونکو ترهګرو په ځپلو بوخت دی.
Pakistan's first priority is to prevent encounter.
د پاکستان لومړیتوب دا دی چې له افغانستان نه د روانې ترهګرۍ مخه ونیول شي او وځپل شي. پاکستان له پولې پورې غاړه تروریستي بریدونه چې د پاکستان پر ضد کیږي غندي. دا حملې د تحریک طالبان پاکستان داعش او نورو ډلو لخوا د افغانستان له خاورې کیږي. موږ تل له کابل سره د دې بریدونو د مخنیوي لپاره د همکارۍ په لټه کې یو.
که څه هم افغان طالبانو بیا بیا ویلي دي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د خاورې په بل هیواد کې برید وکړي، خو بیا هم لیدل کیږي چې پاکستاني چارواکي په دې ژمنه باور نه کوي. په کومه ورځ چې انوار الحق کاکړ په نیویارک کې د خبرې د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته کولې، د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دراني امریکا شخص ته وویل چې افغان طالبانو له ده سره په کابل کې ژمنه وکړه چې د هغو یاغیانو پر ضد به جدي اقدامات وکړي چې د پاکستان امنیت یې له خطر سره مخامخ کړی دی. د شاغلي دوراني په خبره دا ژمنه د پنجشنبې د ورځې د خبرو په ترڅ کې وشوه چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقي سره یې وکړي. د دې لیدنې کتنې پر مهال دواړو لوریو همداراز موافقه وکړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ګډې پولې د امنیتي وضعیت د څارنې لپاره به سلام مشورو ته دوام ورکوي. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د پاکستان دننه د ګڼو بریدونو مسؤلیت منلی دی او اسلام آباد بیا بیا دا خبره کوي چې د ډلې افغانستان ته پناه وړې ده او د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته په پاکستان کې حملې ډېرې شوې دي. افغان طالبان وایي د دې په ځای چې پاکستان نور ملامتوي خپل کورنۍ ستونزې په خپل هواره کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی د پنجشنبې په ورځ د طالبانو له حکومته وغوښتل چې د پاکستاني طالبانو پر ضد جدي ګامونه واخلي. شاغلی جیلانی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې تر څنګ د ترکیې له دولتي رسنۍ سره د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان او داعش خراسان څنګه په شمول د ترهګرو ډلو شتون نه یوازې د پاکستان لپاره د ټولې سیمې لپاره د ستری اندېښنې وړ خبره ده.
اوریدل مو چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ د ملګرو ملتونو په عمومي کلنۍ غونډه کې دا کړي چې ترهګر له افغانستان د دوی خاورې ته ورځي او هلته یې ډېرې ستونزې جوړې کړې دي. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی هم ورته ادعا کړې وه او یو شمېر نورو پاکستاني چارواکو هم دا ډول څرګندونې کړې. خو پوښتنه دلته راولاړېږي چې پاکستان څنګه تر دې حده مجبور شو چې په نړیوال سټیج د افغانستان شکایت وکړي او آیا پاکستان لخپل لمن اور نه دی اخیسته؟ دی او ډیر شمیر نورو پښتنو ته د افغانستان د مخکینی ولسی جرګې پخوانی مرستیال نذیر احمد سی او مرکه کې جواب ویل.
مشکلات څه ده؟ دا څنګه منو په افغانستان کې به مختلفې ډلې موجود وي، خو دا موضوع دومره نه و چې دا د نیویارک یا د ملل متحد په یو غونډه کې یادېږي. دا د دوی داخلي موضوع، ځکه طالبان پر اتاکی دی دوی ډیر هلې ځلې کړې وي او ډیر کومکونه هاته یو تر کړی وو او که تعلقات طالبانو سره لري دوی باید خپل مشکل په خپل منځ کې سره حل کړی وای، نو چې دی افغان ولس او دی یو مملکت ته په ځانګړي سبب جوړیږي. نو په دغه مورد باندې موږ متویلې شو چې همیشه دغه دی ماران چې څوک ساتي دی غو مرګ بیا لمار نه وي. نو په دې کې باید دوی ګلونه کې دا د دوی ساختارو په دې کې دوی هلې ځلې کړې وي، طالبان جوړ کړي دوی وو، نو اوس باید خپل مشکل یې سره په خپل حل کړي.
احمد صاحب، دا ستاسو خبره د طالبانو ویان هم بیا وخت زبیح الله مجاهد دوی ته کړې و چې خپل داخلي ستونزې د پاکستان په خپل حل کړي، لیکن په داسې حالت کې چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم د جمعې پر ورځ په نیویارک کې دا خبره کوي، یو ورځ مخکې تر دې د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عباس جیلانی د ملګرو ملتونو د غونډې په حاشیه کې له بهرنیو رسنیو سره دا خبره کوي چې په افغانستان کې هم داعش خراسان څنګه فعاله ده، هم تحریک طالبان او هم نورې ترهګرې ډلې. دغه تروریستي ډلې چې په دې سیمه کې دي، او تاسو هم دا تایید کړئ چې دا هڅې ممکن وي، څومره جدي ښکاري؟
وکن کدی ته خاصه پاملرنه ونسی دا نور هم چې د کیګی دا د منطقه لپاره مې خطر جوړېده. نو د ما په ان باندې اوس وخت کې باید جامع جهانی په کار سی په افغانستان کې یو مسول حکومت رامنځته کی تر څو پورې هغه د دې جوابګو ټول نړیوالو ته ووسیږي.
احمد صاحب، پخوا پاکستان څو ځله داسې خبرې هم کړې وي چې په هر ځای کې چې د پاکستان مخالفان وي ممکن دوی وځپي. څرنګه دوی کولی شي چې دا وځپي؟ د پاکستان دننه هم د دوی مشکلات زیات دي، او لکه څرنګه چې دوی ادعا کوي چې دا د افغانستان خواته اوړي، نو آیا دا خطر شته چې دوی د افغانستان دننه هم عملیات وکړي؟
دا به هیڅوکم د سپاسانی تر دا ونسی کولای چې یو بل مملکت کې داخل شي او عملیات ترسره کړي. تر هغه وجوهات لري هغه خپل حالات په ایجابي نو سره ته حالات نه رسیدلې چې موږ یو ګاونډي مملکت پر بل ته د کورنۍ مشکلات وی او په دا رقم حالات کې هم پیغام نه سي نو د زخمونه تازه کوي او دا رقم زه د دوړو ولسونو په خیر نه ګڼم، نه دي هم پیغام او مملکو او نه دي ولسونو، ځکه افغانستان پاکستان ولسونه ډېر نږدې روابط لري. اوس ټول مشکل ولسونو ته ده، په افغانستان کې هم اوریږي او په پاکستان کې هم دا د طالب په نامه او د ټي ټي پي په نامه د پښتنو یا د نور اقوامو مشران ټول دلته له منځه ځي، جیلونو ته ځي، د هغوی جایدادونه له منځه ځي. نو دغه یو غټ مشکل ده، نو د دې لپاره د یو حل لاره ډېره ضرور ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل.
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالی وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره حال کې
د سیانګالو شخص
ټول
مې در بدر اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په 40 کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکښ.
د اسرائیل او سعودي عربستان ترمنځ د واشنگتن په منځګړیتوب د اړیکو د اډی کېدو هڅې روانې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي کله ریاض سره روغه وشي له دې سره به په منځني ختیځ کې وضعیت یو مخه بدل شي. سعودي عربستان هم هیله ښکاره کړې ده چې ممکن له اسرائیل سره یې روابط عادي شي. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي هیواد یې د یو تاریخي پرمختګ په درشل کې دی چې په نتیجه کې به له سعودي عربستان سره روغه وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي کلنۍ غونډې ته پرون بنیامین نتنیاهو په خپل وینا کې وویل چې د اسرائیل او سعودي عربستان ترمنځ سوله به په حقیقت کې د یو نوي منځني ختیځ تر رامنځته کېدو سبب شي.
موږ د ډېر ډراماتیک پرمختګ په لور درومو، د اسرائیل او سعودي عربستان ترمنځ د تاریخي سولې په لور. داسې سوله به د عربو او اسرائیل ترمنځ د شخړو له پای ته رسیدو سره ډېره مرسته وکړي. اکثر عربي هیوادونه به وهڅوي چې له اسرائیل سره خپل روابط عادي کړي.
په دې ترڅ کې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان فاکس نیوز ته په مرکه کې ویلي دي چې ورځ په ورځ له اسرائیل سره اړیکې نږدې کېږي او دا لومړی ځل دی چې واقعي او جدي خبرې روانې دي. اسرائیل درې کاله مخکې د سعودي عربستان له دوو متحدانو او ګاونډیو هیوادو متحد عربي امارات او بحرین سره د اړیکو د اډکېدو تړون لاسلیک کړ. د امریکا متحده ایالاتونه په دې لټه کې دي چې د اسرائیل او سعودي عربستان ترمنځ داسې تړون لاسلیک شي چې له مخې سعودي عربستان د امریکا د دفاعي تړون په بدل کې له اسرائیل سره اړیکې عادي کړي او واشنگتن له ریاض سره د ملکي اټومي پروګرام په پراختیا کې مرسته وکړي. همدارس د فلسطیني دولت ته جوړېدو په لور پرمختګ وشي. د اسوسییټډ پریس اژانس په باور هر راز دا ډول موافقه ممکن له خندونو سره مخامخ شي ځکه چې ریاض له فلسطینیانو سره د سولې په خاطر فشار راوړي او د نتنیاهو حکومت د اسرائیل په تاریخ کې تر ټولو سخت دریځ ښکاري.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
لیر مننه درنو اوریدونکو چې تر دم غړې پورې را سره وي او زموږ خبرونه مو اوریدا وړاندې مه هم یادونه کړې و چې د دې خبرونه په لویه برخه کې 219 پروګرامونه زموږ نیمه نړۍ او درسي ساعت خبري. لومړی نیمه نړۍ د خزل لپاره د ساتي رادیو ځانګړې خبرونه او بیا درسي ساعت چې د زده کړو لپاره جلا شوی پروګرام دی تاسو اوریدلای شي. خو وخت ولرې
نیما نړی
خسر دمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني
تاسې له کورنۍ لغړو سره یو ځای ناس یو تاسو ته مسیج یا زنګ راسي او تاسو هغه او کې نه تاسو وخت کې شاید هغه ته نږدې مرګري خو دا فکر کې شاید دا بل څوک یې
دی. وی دا سیمه میرمنې غږ مو اوریده چې ویلې یو شمیر نارینه د کورنۍ پر خځو باندې بی ځای نه حق شک کوي. د کورنۍ د غړو ترمنځ یو پر بل باندې شک کول کومې بدې پایلې لري؟ د شک کول رواني زیانونه کوم دي او د اسلام دین په اړه څه وایي؟ نن همدا موضوع څېړو. ملتیا مو وکړي. قدرمنو در من اردون کو د کورنۍ د غړو په تیر بیا د میرمن او میړه ترمنځ باور اعتماد او درناوی اساسی او اصلی اصل دی. تجربه خود لیک چیرې درناوی او اعتماد نبی د ژوند ټول چارې ګډي وډي کیږي. یو بل ته ندرناوی او بے باوری د کورنۍ آرام فضا پلانجو او